مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او مدیحه امیرزاده درته هر کلی وایم. په خبرونه کې د کباري سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مدیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. افغان طالبانو ملا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو په ځنډیدو د خفقان سرګندونه کړي او روسوی د توغندو نظام تر جديدولو وروسته ایران ته ورکوي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر امړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هبت الله خونزاد او د حقانی شبکې او مشر سراج الدین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټي شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادۍ ریډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوندی غواړي، ملا محمد رسول اخوندی غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدین یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه ناراض دي، هغه قلبن دا غواړي چې ملا صاحب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلافات لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل ملا عمر د 2014 کال د اپریل په 13 مړ شوی. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوی وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرو پر ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر تر سره شي. تر دې مخکې تېر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله لودین بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې بې وښوې وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوسته او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضاً موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواوشا 350 کورونه ړنګ شوي دي. په دغه سیمه کې خواوشا 2000 کسان اوسیدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پښتانه چې په سیمه کې د نام نه له کبله یې دغلته ژوند کوو. دغو کسانو هم له کچا آبادې سره نږدې په سبزي منډه کې کار کولو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرخار پر مختیا ای چارواکو رسنو ته ویلي دي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت لمشانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو للارې دي د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیشن کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقعه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
د وای موک طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخره د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بل ځنډه پر مخ لاړ شي. امریکا د یوکرین بوران پر سر پر روس نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلونکو پخوانی یوکرینی چارواکي او د روس ګاز یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت مخامویل د شپږویشتو کسانو تنظیمونو نمونه په تور لیست کې اچولې او دغوی شتمنۍ کنګل کړې دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس په امریکایانو لاغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وای هیواد یې د اس 300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری ایجنس وای ولادیمیر کوژین ویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به دا غي درجه لوړه کړي ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. د البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال ریاض موسی خیل اور.
د پنده رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعه پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د زین غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپے 80 پیسې غستی کیږي او په 3 روپے 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 55 روپے 15 پیسې او 1.5 روپے. یو یورو په 1 روپے 50 پیسې او 1 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپے 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغان په یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 210 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورس به کوټه کې وریځ وي خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کم 12 درجه. پیښور کې 1.5 او 6 او بنو کې 3.5 او 6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. درنو ورودونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغانستان اصولي علي شورا وای د ملا عمر له مړینې سره د اصولي خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اصول خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی دی.
زمونږ هغه تغیر اخلاص ده را دي سي او د خپل وطن په آبادولو کې دي خپل نظام او د خپل دولت تر شا څه ودرېږي.
په بونو کې د شمالي ګرسان میشت اکډوال وای په مشکل سره خپل کورونو سره رابطه کوي.
یو نمبر هم دا سره ته چې دلته نه کالو ته مهال ته کېټنسي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د کال 2014 انتخاباتو کې د درغلي په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلې.
سیاسي اثر به پدې کې ضرور وي دا چې انصاف هغه په بازي ملکونو کې بوي او هغه په پاکستان کې خو ناممکن ده ځکه چې زمونږ خلک هم د دې نظام ته داوار دي او موږ دا نشو ویل چې زمونږ د بیا مکمل انصاف.
نن شننی او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره وسه. د مشال رادیو د ماسپخین یوې وجې خبرونه ته تاسې غوږ درنو غوډونکو تاسې خبرونه کې واوردل چې د طالبانو د کوټې شورا غړي ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر پتوګه باید د ملا محمد عمر ازوی ټاکل شوی وای. تیر ماخام له ازادي رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر پتوګه اعلان کړ. د ویل د کوټې شورا غړي غواړي چې د مولا عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه یو مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل نور معلوماتو سره.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. خغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د په وینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو زه کله اوس زه کړو ته مولا عبدالرزاق خپل غواړي مولا محمد رسول الله خپل غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جنو یو سرکړه مجھے دی اور سره نور هغه مرګری چې مثلا پر ځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درو ځای مطلب غواړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسبی خو قلبن دی دا غواړي چې د زوی د مولا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر
مولوی حسن اخوند هم درس تایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کلم مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی چې هغه هیڅ نه د صحیح معلومات چاته نه و چې په څنګه حالت کې دی صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د مولا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
د مسله کې اختلاف نه زو سلم د ټول جزاد په مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي مذاکرات وشي سوله وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه خواله دې هم ویل کېدل خو دا اواز د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټه د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
نرم درو د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې په سر د اختلافاتو په اړه مو د احمد تکل رپورت واوریدو. دا موضوع لګ نور سیړو. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو څانګې استاد ودیر صاحب دریز لري چې دا اختلاف نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. پامیر ساحل له نوموړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا دا اختلاف به جوړ شي او کنه لنډمهاله به وي.
موقعیت لري دا اختلاف وګدیدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات تخپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابو موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي یو لاس شي چې د یو غوړی افغانستان ته خدمت کوي ټول ته خدمت کوي او مطرح شي پاینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د مولا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې و. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړ چې دوی په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوې و د دوی د مولا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نزي.
دا ښکاری مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته او جوړې ته سره رانغلل نو بل مرکز به ووایي چې مونږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو اوسي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي، نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي، ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده. نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه اوسي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسېږي.
سپای صاحب، په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کېږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوي دي. د دغې نوم لاندې داسې اثر تاسې ته ښکاري چې کېدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه که هغه خپۍ او په جنګي محاظ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي؟ که نه، په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یوه نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلومه ده چې مخکې دې چې د مصر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قمندانان چې جګړه مارو هغوی یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نمونه اعلان کړي دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مین نه راوتلي وي او خلک ورسره درېږي.
په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر و چې ودیر ساپی چې د مشال راډیو همکار په امیر ساحل سره یې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی دی. بېګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې دمخکې تیر مازدیګر د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې اترې ځنډوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوست او د دې د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر د رول لرونکی یا موثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
اما تکرار چې تاسو رپورت وړاندې کول، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست قومي مشران او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي، خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي. کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې د مشرانو تېره ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې پکې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه دي اوربند اعلان کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکبی.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دي یوځای شوي.
اتر د عمل چې د صلح علي شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوشي. د خوست تر د عمل او د بامیانو د ولایت تر د عمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپی ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تام واک ویرکی چلور شوی ولسوالیو ته خپل پرګرام اسلامی قومی عملی کوي. په خوست کې په میاشت کې صلح دو.
بلخوا ځینې علما او قومي مشران د سولې شورا په ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوي دي. قومي مشر میرزمان صبری وایي
دا څه په ولا کېږي چې د صلح شورا تشکیل شوی دی، مګر هغه کادرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي، په مرکو پوهېږي، د خلکو په دردو پوهېږي، په دا کې اشتراک نه لري.
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امیده نه شي. صلح انشاءالله کېدین کېدو وبه شي، ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفیر سمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق بالا او یزلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طفل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، رادیسی او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې لحاظ ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. فورن پالیسی مجلې د طالبانو مشري سو کوي تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د دې سیړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري سو کوي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. د مقاله نورې برخې د یو د میروستو فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجله د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې دغه ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تختیدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه. مجله لیکي چې د سولې خبرو تور بل پړاو ته لږ وخت پاتې دي، نو په دې حالاتو کې پښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجله لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دي، خو اختر محمد منصور د دغه ډلې دوی مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمه فیصله کولې او په دغه غورزنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقاله کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی وو چې له دغه ځای څخه مولا محمد عمر د طالبان د غورزنګ بنسټ یې خوده وو. د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی وو چې په افغانستان کې په 1978 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې، چرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرخي وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکوریدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتیدو. قسم پاکستانی چارواکو یو شمیر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقانی شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار
کردار تر سره کو. مجللګی چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریس خپل کړی وو چې له حامد کرزی حکومت سره د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2014 کال رئیس یې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فارن پالیسی مجللی کې چې په مولا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
نور نور کوتاسه د مشال لري خبرونه ته غوږی وضو اسلام آباد ته د چرته چې د اسلام آباد په پښتون میشته کچا باندې کې د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د اپریشن د مورز ده. د اسلام آباد اخر سی ډی ای او پولیس د درنو مشندري د لاري کورونه لنګ کړی دي، بلخو دغه اپریشن لوجه به کور کړل شوی خلک له حکومت نه شکایتونه هم کوي. دا اپریشن په داسې حال کې شروع شوی چې د اسلام آباد های کورټ د دغه تجاوزاتو پر ضد عملیاتو خبره حکم ورکړی وو. د اسلام آباد اپریشن په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورٹ کې ورو.
اسلام آباد کې د سبزی منډې پسنده آی 11 سېکټر کې د پښتون میشته کچا باندې پزید اپریشن نن په دوه مورز هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی ای یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټې د درنې مشينري او بولډیزر په مرسته د 200 نه زیات کچکورنه رو غورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وحل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې پرز د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت اونه شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثرتن عیسی خان چې او خار سره تعلق لري اول دلته د سبزی او میوه کارکوي او د کال 1915 تیارا سي په کچا باندې کې اوسيږي. آیا حکومت یا سي ډي اي دوی ته د زه خلکولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عيسى خان وې
نوټس ورکړو عدالت کې کیس له دوه عدالت کې دا فیصله وشو هغه الهاتي او څه کوم د غزه ده خلکي یې سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه سياره مونږ دا په خپل خلکو دا کوم ته وته الهاتي نو کوم زيره به تخالي
او اوس به داخلك سکوي او چرته بزي. په دې باب لچه مو د عيسى خان نه تاسو کو نو د وینا وا
یرا ککلی ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم بم خراب شي او روزګار بم ختم شي او دلته هو بچر ته زین سو بکره هم اوسو وس دمر نشته د دم ټول نارونه می دي دلته منډای کی کار کوي دم منډای شمو سلی کیو نو منډای سره بچر ته زین نه چته نه زی ګورو سیار دلته کی چته مزدوري روزګاری
د کچا باندې پزید اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن ته پښتانه سیاسي مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کی د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا
د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي. تقریبا ربړ ګولای چلو پاره لا ټچارج کول مونږ عوامي نشل پارټي د هي کورټ فیصله منو مونږ چې د دې څوک مالکان دي دا غي رائټ منو خدا د پاکستان شهريان دي. نو دا لار دې په دې طریقې چې دې له دې انټرنیټ مطلب په متبادل د دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړي شي چې تر څو د دې بندوبست نشي. نو دا خو ممکن نه چې ته دا مر خلک به کور کې نو د دې ځړ کې به نفرت سمروي. دا خلک به د خپل غریبه د چې د دې کوم مشکل دی او حکومت پکې مشکل کې اضافه کوي نو د دې خلکو نه به جوړیږي.
د یادونه ده چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډی ای د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفو تر لاندې مقدمه درج شوې دي او د دې کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. کچا آبادې کې تر زرو پورې کورنۍ اوسېږي او د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو دونکو تاسو ته اسلام آباد د کچا آبادو پر ضد د اپریشن په اړه رپورت اوریدو چې ریاض موسی خیل وړاندې کولو او داسې هم رپورټونه دي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات کورونه په دې کې اړنکل شوي دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
مشال اړتیا تاسو غوږ درنو اردوونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت لرو چې پکې د پاکستان په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع مو سیړل. د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان د کډوالو چې مواصلاتي رابطې خپل خپلوانو سره پرې شوې ده په هغه اړه هم رپورت لرو. خو وخت شوې ده د ماسپخین یوه نیمه بجه. ملي حمیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د طالبانو رهبری شورا مولا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په بیان کې ویلي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا والیمانو په غونډه کې فیصله کړې چې مولا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوې دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي مولا محمد حسن رحماني تر مخه مزادي ریډیو ته ویل مولا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل چې د کوټه شورا غن غړي واړي د مولا عمر درویش کلن زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ اصولي خبرو په زندیدو د خفقان څرګندونه کړي. تیر ماخند بارنو چارو وزارت په بیان کې لخوا دا چې د خبرو پړاو زرد تر زره سرته ورسی. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویم ورځ روانه ده. د کچا آبادې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خواو شادرینیم سوا کورونه رنګ ړنګ شوې دي. پرمختیایي چارواکو بیا رسنو ته ویل چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د امریکا بارنو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقعده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بارنو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاحکار وایي هیواد یې د S-300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي.
ملیح امیرزاده بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او وصل اسلام آباد د مشال اړې خبريال سره زهینه د پاکستان د زین ورسپانو د اداریو غټ کې او
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریو کې د ترهګری پرځیت په پوزي اپریشن لیک کړي او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پرځیت پوزي اپریشن روان دی او د پوز په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. اداریو وایي د پوز داوا په خپل ځای حکومت ته شینو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړي دي او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپل ولکه کې اغستی. اداریو زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار دی ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نوي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور غړوي. اداریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. بای چې المیر رولی دا کوششونه وستایي او دې لړکې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل په لو جنگ رسپانه خپل اداریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په مړی او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوی چې د ټیکسټایل میلیونو د اتارټی مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او میلیونو بندولو اعلان وکړو. د دې وینا د چې حکومت د مخ کې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 15 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 315 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډه کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولې. درې مخ کې لیکي پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ورکون کی او نو ورکون کی ټول خلک متاثر کیږي، ځکه چې کارخانه‌دار هر سیس په ګران بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګران بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار مو کې هم کمی دي او ولست غربت سره مخ ته، نو داسې حالاتو کې کارخانه‌دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دي. اداریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضحه جوړول پکار دي او ور سره د غیر ضروری ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا اولس ته په ملک دننه په ارزانه بیا سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لارې د خپلو مسلو حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال درکو د سیمانات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتن لرو. امریکایي مجلې دی نیشنل انټرست د پاکستان او هند پر پوله د شخړې، او بیا برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو خبرونو ته کتنې په اړه مقالې خپرې کړې دي. دواړو مقالو مهمې برخې له پامیر ساحل وو.
دا نیشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال لپاره راهیسه هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوې اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید خې چې تاوتریخواله زیات شوې دی. مجله لیکي پاکستاني ورسنیو د دې برید تور پر کشمیري سختري جو پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات خودل کی، خو په دې لیدونو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي. په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي، او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلی وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لورې پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه و اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼې لیکي د حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شو چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي، او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سختدریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي.
په داسې حال کې چې د شمالي بلوچستان کډوالو خپلو کلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولې دي خو په خپله په بنو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي چې د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، او همدغه وجه ده چې په ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولی. خو حکومتي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د مواصلاتو نظام بحال کړي. ملي امیرزاده نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په اړه تکي مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو، خپل ټول ضرورت په لا پی ٹی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو کوم خلک دلته کېدل دي کنه لګا پی ٹی سی ایل دان لا بحال نه دي. خو کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته دا زونګ مټا دا بنو نه راته سیګنل پر سیګي الته کې سره نشان ته کم کار کوي. هغه بس ځای په ځای تو زمینه دي کنه هغه نه دي مونږ تدلته کې بنو ته، یا مطلب چې تاسو څه ته سوار رشتہ دار وي هغه سره متا کوي. نو خو داسې سزاریا نشته تر اوسه پورې چلته تړي دي. ټیل چې کوم لاین دی هغه خراب دی، تکلیف سره ولې نه تکلیف زیات دي، ځکه چې اوس ستاره د کج لو غوړي بریتانې کې یې سم نه طریقه نه جوړيږي.
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لګلې ده، وایي چې د رزمه کوي د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دا غه په خبره لسو ورځو راهي سي له کورنۍ سره رابطه نه ده شوي.
تقریبا دس بارہ دنوں سے جزرا گلے ہیں ماں تر اوسا پورے خبر بچوں سر اخبر طور والا سر خبر نہیں دیشی بار بٹ رہی تو ہم یہ نمبر ہم داخل سے جو دلتا نہ کالو تم حال تک کیٹن سی پر رف کو وقت چرتا ہے پس سوار نہ ہے چرتا دا سی برس ہوندے دے ہے نہ اسی جی حال انت نہ کالو سی ڈیر کو مشکل آرام نہ دے جنا پھر در جون کے تم نہ ماسا دے بن نہ چتا مارا دے رینج لگ جا کرے دے انت کی سرکار دے تو ڈیر مشکل مطلب آ دا نہ دے برابر دے ابھی جس لائن زبردست لائن وہ مختبا پکا تو مطلب سرکاری نمبر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر یا سیکورٹی فورس نمبر کار کبھی بھی کسی عام سے کم استعمال نمبر فی الحال پورے بحال شوی
دا چې د دې مسلې د حواری لپاره حکومت څه کوي د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر وایي چې په دې لړکې کار روان دی
الیکٹریسٹی دو بوسکلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا تین سے دیوارو چیزوں کا خو اول مونگ انشور پر دینا پس ٹیلی فون ہوم ٹیلی فون کو تا سپا ترا چھے چونکہ اگر ڈیمیجز پر وجہ باندے دا دا خو سپلائی کمیونکیشن میڈیا تھرو پولز و وائر ری اور اگا آسانے سر ڈیمیج کی گی نو دا دی اگا ہوم لے گیا دے ری ہیب روان دے دا سنر اچھے کم کری واپس لانا لگتا کی دا چھے کمیونکیشن میڈیا نیش کرے ڈور ٹو ڈور فیسلیٹی بس کو چھے کم دا آپریشن نمبر کیو نو آگے کے کوئی شرط اس کے چھے ربا پخل ری ہیب کیسو کی لگا ان پر ٹائم اخلی ایگزیکٹ ٹائم دا تا سنشم
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې روان کال د مارچ په اخره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي
درنو اوردونکو بالکل اوس وخت شوی دی د ونیز خبرونې د جمهوریت د جمهوریت د دې ونې په خبرونه کې مو په پاکستان کې د هغه عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلی چې پکې راغلی د 2013 کال په انتخاباتو کې په منظم ډول درغلي نه و شوې تر کې انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه پوری کړی ول او تیر کال یې د تر اوږدې مودې شاوخوا یو سل او شپږ ورځې د واکمن مسلم لیگ نون حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه نن به واورئ چې آیا رښتیا هم د 2013 کال د انتخاباتو په حواله درغلي نه و شوې او آیا د عدالتي کمیشن رپورټ د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه د جمهوریت خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی
د پاکستان 2013 زیږیز کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلي تورونو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت څه ارزښت لري دا رپورت د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنی لري آیا دا رپورت جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه په انتخاباتو کې د منظمې درغلي نه کېدو باوجود آیا ځینې ګوندونه دا مني چې رښتیا هم درغلي نه وشوي په 2013 زیږیز کال کې د انتخاباتو کمپین پر مهال ځینې ګوندونو خپل پیغام ولسته ځکه هم نشو رسولی چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي ول دا د درغلۍ په زمرې کې راځي او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایم له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د رواني یعنی جولای میاشت پر 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته د وینا پر مهال وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلي پاړه د پلاتون کې کمیسیون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی عدالتی کمیشن د جولای پر 15 او 16 په خپل رپورت کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د عدالتی کمیشن د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ هغه وخت جوړ کړل شو چې تحریک انصاف پر واکمن مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ تورونه پورې کړل او بیا یې تیر کال 100 میاشتې په اسلام آباد کې مسلسله احتجاجي ناسته وکړه. د 2013 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نه شي ویل کېدی. هلته د رپورټ تر خپرېدو وروسته نواز شریف په خپله وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهی کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی کی اظہار نہیں تھے.
د رپورٹ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ٹویٹر په خپل بیان کې وویل د عدالتی کمیشن پریکړه منی. عدالتی کمیشن په شاوخوا 3 میاشتو کې ګڼې اورېدنې وکړې او له سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو پر مهال واکمنو چارواکو یې شواهد د هغوی دریدونه او بیانونه واخیستل. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د همدې رپورټ او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې عدالتی کمیشن څومره ارزښت لري. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي کله چې د ولسی یا قامي ارزښت مسله پیښېږي نو بیا عدالتی کمیشن جوړېږي او د دې کمیشن پریکړه بیا وروستۍ وي.
په یو ملک کې چې کله داسې یو مسله راپیدا شي چې هغه د قومي اهمیت وړ وي په هغې کې بیا اکثر د جوډیشل کمیشن چې هغه خالص ججانو باندې مشتمل وي عدلیې په مهمو غړو باندې نو هغه خپل تحقیقات کوي، معلومات کوي، بیانونه اخلي، شهادتونه غونډوي او د هغې نه پس بیا په هغه کشانه باندې خپل یو د هغې کومه نتیجې دوره سي هغه پرې ورکوي. نو د جوډیشل کمیشن خو ډېر لوی اهمیت ده ځکه چې دا تقریبا په دغه کشانه باندې یو اخري رایه وي، یو اخري فیصله وي. په هغې باندې د هغې سره عموما څومره چې فریقین وي، څومره چې ډلې وي، هغه اتفاق لري ځکه چې د هغې د پاسه بله خبره کول بس خو پکې کېدی شي دا تر څومره ځکه چې انسان یو کامل فیصله کړله هم نشي ورکولی په هغې کې گنجایش وي د خبر وترو. خو هغه کم از کم د دغې مسلې د هواري لپاره یو اخري فیصله وي.
خو په پاکستان کې د عدلیې په سیاست کې کردار هم جوت دی. آیا دا ویل کېدی شي چې د عدالتي کمیشن رپورټ له سیاسي اثره آزاد دی او که څنګه؟ شهاب الدین خټک وایي دا نشي ویل کېدی چې دا رپورټ به له سیاسي اثره په بشپړه توګه آزاد وي.
زه بالکل دا نه وایم چې دا جوډیشل کمیشن چې کوم رپورټ دی دا به د سیاسي اثر نه یا د ریاستي اثر نه آزاد دي. ما خو وختي عرض وکړو چې زمونږ سیستم یا نظام داسې دی چې په هغې کې د ملک همیشه دا فریاد کېږي چې دا ډېر کمزوري او نازک صورتحال سره مخامخ دی او په دغه بنیاد باندې بیا د سیاسي خلکو نه یا عدلیې نه هم دغه تقاضا کېږي چې څومکې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو داسې څه فیصله مه کوئ چې مونږ ته نورې مسلې جوړي. نو سیاسي اثر به په دې کې ضرور وي او یو آزاد بالکل هغه چې کم داسې انصاف چې هغه په بعضې ملکونو کې به وي یا په خواوو یا اوس هم شته او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک هم د دې نظام پیداوار دي او مونږ دا نه شو ویلای چې زمونږ عدلیه مکمل انصاف.
شهاب الدین خټک د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري په مثال ورکولو دا ثابتول غواړي چې څنګه په پاکستان کې عدلیه په بشپړه توګه منصفانه فیصلې نه کوي.
مونږ ګورو چې افتخار چودري چې دې قوم د ډېرو قربانو نه پس په داسې شکل کې راوستو چې هغه مکمل انصاف کولای شو. هغه سره دا قدرت موجود و، هغه د هغه وخت هغه قوتونو له شکست ورکړی و د عوامو په زور چې کم نه همیشه عدلیه یا سیاسي خلک تیریږي. خو هغه هم بیا په خپل وخت کې راغلو نو هغه انصاف نه کړلی شو. د خپل ځي په معامله کې هغه بې انصافي وکړه، خپله ذاتي معامله کې هغه بې انصافي وکړه، همدارنګه هغه د یو ګوند خلاف کار کولو د بل ګوند په حق کې کار کولو نو مسلې شته.
عدالتي کمیشن ته د پاکستان ګوندونو د درغلۍ په اړه بیانونه ورکړي ول. په دې ګوندونو کې یو عوامي نېشنل ګوند هم و. د دې ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وای دوی عدالتي کمیشن ته تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ اسناد ورکړي ول.
خو په هغه کې اسناد داخل کړو او هغه شواهد مو داخل کړو چې په اوته موږ دا ویلو چې په انتخاباتي کمپاین کې موږ ته موقع نه ورکړل شوی چې موږ خلکو ته ځان ورسو او اړین رائے وغواړو ووټ وغواړو او خپل منشور خپل مقصد هغې ته ورسو ځکه چې دهشتګردو او ترهګرو په موږ باندې حملې کولې او دا اعلان یې کړی چې زموږ ګوند به نه پرېږدي. نو په دې لحاظ باندې موږ ویلو چې دا درغلي به ځکه چې موږ انتخاباتي کمپاین کې لکه نورو ګوندونو چې برخه اخیسته داسې موقع موږ ته په لاس نه راغلی. زما خیال چې دېسه خو هغوی اختلاف نه دی کړی خو دا هغوی ویلي چې څونکې زیات زور پکې د پی ټی آی والا لګولی نو پی ټی آی والا هدف تاو چې د نواز شریف جوړېدل غلط شوی دي. نو اصل کې هغوی قضاوت یا فیصله یې پی ټی آی پر دعوی باندې کړې ده. زمونږ د دې خبرو ذکر پکې شته خو طبعا فیصله یې هغوی پورې ادعا کړې ده.
په دې صورت کې د انتخاباتو له کمپاینه تر انتخاباتو پورې د منظمې درغلۍ نه کېدل آیا رښتیا خبره کېدی شي او کنه؟ افراسیاب خټک وایي پولیس افسرانو به هر سهار د دوی د ګوند غړو ته ویل چې له کوره دې نه وځي ځکه چې وسلوال ورپسې ګرځي.
زمونږ په خیال کې وایي موږ ورته دا خبره هم کړې وه چې یو خو زموږ په کمپین باندې حمله وشوي زمونږ د امیدواران وایو کینډیډیټان هغې کې ځینې خلک شهیدان کړی شو ووټران زمونږ ووژلی شو کراچۍ کې د انتخاباتو په ورځو باندې چاودنې وشوې زمونږ په کمپ کې او ډېر مګري زموږ شهیدان شو. دا مونږ په دې اکیډمي کې اسناد ورکړي وو لیکلي او دې لپاره مونږ د هوم سیکټري نه کاغذونه راوړي چې هر سهار به فرض کړه مونږ ته پولیس والا به ووایي چې تاسو مه راوځئ. دا به ووایي چې دوا خودکش راغلي دي او تاسو راغئ یا موټر راغلی دی تاسو لټئ. نو زمونږ چې کوم امیدوارانو هغوی ته هم دا خبره کوله او زمونږ د پارټۍ چې کوم خلک وو د کمپین د ذمهوار خلک چې وو هغوی ته به هم دا خبره کوله. دا هم یو نفسیاتي حربه وه علاوه دغه فزیکي جسماني حملو نه چې موږ کمپاین باندې شوې ورسره داسې وه چې زموږ پولیس افسرانو به هر سهار زمونږ په مګو په ټلیفون په ذریعه دا خبرې کولې.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې ځینو طاقتورو کړی او پوره هڅه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند مخه ونیسي چې بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن نشي. د دې له کبله تحریک انصاف واکمن شو چې د افراسیاب خټک په وینا صوبې ته تاوان ورسېد.
اصل کې پښتنو کې خو خبره واضحه وه پاکستان کې او خلکو چې زور رسی هغوی دا نه غوښتل چې عوامي نېشنل پارټي انتخابات وګټي ځکه چې افغانستان کې چې په 2014 کې کوم بدلون را روان و هغې دپاره هغې نه غوښتل چې زموږ د ګوند په داسې موقعیت کې وي په داسې پوزیشن کې وي چې هغې خبره دنیا واوري ځکه چې هغوی چې څه په افغانستان کې کول غوښتل نو زموږ پارټي د هغې سره مخالفه وه. نو ځکه زموږ د پارټي چې وه دا لرې وساتل شوه. یو ده بله دا خبره چې تاسو وګورئ هلته کې داسې حکومت راغی چې هغه بیخي سیاسی دغه نابالغ حکومت ته زادې دوه کالو شو او چې کوم مرکز نه پیسې راځي د اقتصادي ترقۍ لپاره هغه کې اویا فیصده پیسې چې دا پونه لګی دي او بیرته راغلي. نو دا خپل یو لوی نقصان دی سوبې ته. یو سوبې ته چې هغه کې ترقۍ ضرورت دی سرکونو ضرورت دی اسپتالونو ضرورت دی نور شیونو ضرورت دی اسکولونو ضرورت دی هلته کې یعنی په کار ده چې دوی زیاتې پیسې راغستې چې کومې شته پیسې وي هغه یې ونه لګولی شوې.
د 2014 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې پیپلز ګوند هم برخه نه شو اخیستی حالانکه دا ګوند په سند او وفاق کې واکمن وو. د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډی وایي دوی په بیا بیا ویلي ول چې په کمپین کې دوی ته د خنډونو پیدا کېدو له وجې دا تر انتخاباتو مخکې درغلي یا ټګي ده.
موږ مخکې ورې د پیپلز ګوند د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ پاکستان پیپلز پارټي ورکړو اجازت نو الیکشن کمپین ته ولو الور پارٹی ته اجازت ورته راو کمپین کی بلکې عوامي نېشنل پارٹی الور اس پارٹی نو اجازه اجازت نو د کور نه راوځي چې تاسو یو کوشتي کو یو پهلوان چې دا موټر لاس په ورته دې سره کوشتي کو خو کوشتي نه کیږي نه خو به وجود هم پاکستان دی بس پارٹی دا موقف لري چې مور جمهوریت پارلمان دغه مضبوطی لپاره به حکومت اپوزیشن به یو لمرانه کردار ادا کوي همو به چې دا دغه مونږ جګړه کې چې داسې قوت هغه نو دفاع را چې هغه چې دا پاکستان کې امریت راوړي مونږ به جمهوریت پروسس کې هغه مونږ سمرو مخالفین مونږ به پولیټیکل پروسس کې د جمهوریت هغه چلولو کې مونږ به هر حکومت سپورټ کوو هغه پی ډی آی هغه پی ایم ایل ان هغه کوم حکومت هم مونږ به اوس په دا پروسس د ادارې مضبوطی د پارلمان بالرسی پر به اوسره یو
همدال عمل دی چې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وای د 2013 زیږیز کال انتخابات په بشپړه توګه شفاف نول
مونږ دانش ویل چې دا الیکشن مکمل چې د شفاف الیکشن دا غینه دا خبره مړان دی راوځي چې دا دینه مخکې چې کوم الیکشن شوی دی هغه هم شفاف هغه شي نه وي او په ټول الیکشنو کې څنګه څه ګډوډ څنګه څه د حکومتي چارواکو تر طرف نه یا د نورو مالداري خلکو تر طرف نه ځکه چې پاکستان کې جمهوریت صرف جاگیردار سرمایہ دار کی دا شرکت کی اور در جاگیردار سرمایہ دار کی بھی دے دا پارخ پلی سیاسی گندو نے جڑ کری دی اور گندو نے چلے پیسوں پر زور اور بے دا پیسوں پر زور الیکشن کی خبر دادا تھے دغه ټول مسلو سهل برو باسل غواړي او ولس کې څومره تعلیم زیاتی څومره غریب زیاتی کی پوهه زیاتی کی شعور زیاتی کی ولکه د نورو غلطو خبرو بعد دغه خبرو هم بیا غي جواب بکی
فیصل کریم کونډای وای وس تحریک انصاف د عدالتي کمیشن رپورت منی نو اوس باید د پاکستان ټول ګوندونه انتخاباتي اصلاحات راولي
دغه مطلب چې دغه کې بيټه مخې ویډیو چې کوم فیصل راځي مونږ بدره ما ده عمل درمرته او هغه ومنه د فیصله اوس خبره ده چې یو سال په کار دادا چې مونږ پارلیمنت کې قبولنه جمعتونه چې کوم انکلودینګ پی ټی آی کې ني الیکشن ریفورمز کی چې مخې کوم الیکشن پاکستان کې راځي لګیا ده هغه ماده چې مونږ د ریفورمز چې د مخې الیکشن چې د الیکشن کمیشن مضبوط کو چې هغه اخیدار رہے پی ټی آی الزامونه خو لګی چې الیکشن کې ځان شوه ده اوس نږدې خیبر پختونخوا کې هم یو بلدیاتي الیکشن شوی دی هغه کې پی ټی آی دا نه وایي چې ځانلی چا کړی ده هلته هم
افراسیاب خټک وایي یوه پارلماني کمیټي ناسته ده او دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راولي البته دی پر تحریک انصاف ګوند هم انتقاد کوي چې د خیبر پختونخوا په سګنۍ او بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ ذمواري نه مني
پارلماني کمیټي ناسته ده انتخاباتو کې اصلاحات هغه کې زموږ د ګوند نمایندګي شته نو موږ کوشش کوو چې دې کې داسې اصلاحات وشي چې انتخاباتي نظام د دې غلطیو نه پاک شي نو دا خو بنیادي خبره ده البته دا چې کم چې بدیاتي انتخابات شي نو دا خو دومره لوی یو قسم په شرمونه شرمولي تاسو ګورئ چې شپږیش نظر کې سام لري شو دا غي ذمہواری چوانه غسا انتخاباتو کې د غری ټول منی ذمہواری چوانه غسا یو ارب نزات روپۍ په لګې دي هغه ذمہواری چوانه غسا او چې خبره خو دې خو شي نو هغه وی چې نو راځي چې بیا به انتخاباتو کینو مطلب چې بیا چوکو خو دا زړو ذمہواری خو څوک واخلي کنه مطلب شپږ ویشت مئی چې شو دي مئی وسوک اخلي نو پی ټی آی والا وای چې بیا به انتخابات کو کوئی زړو انتخاباتو ذمہواری نه قبلای چې هغه اصل کې اخلاقی قانوني ځګمه دي ذمہواری
تحریک انصاف ګوند اپوزیشن ډلو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې لسره بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دی فیصل کریم کونډای وای د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتي کمیشن د مضبوطۍ او ازادۍ لپاره کار وکړي د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک دا غنی چې د عدالتي کمیشن رپورت اصلي توجه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لانجې ته و ځکه چې هغه د لاهور واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي البته خټک زیاتوي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه هم رسوي ځکه چې تیر کال په هغه هیواد کې پوره هڅې وشوې چې ملکی حکومت ړنګ کړل شي
په دغه لحاظ باندې مثبت دی ځکه چې داسې ویل کېدل چې د ایجوکیشن شاته داسې لسونه وو چې هغوی دا جمهوریت بیخي ختمول غوښتو نو یو قسم ته هغې کوششونه مخه ونیولی شو
د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا ګڼي چې تر یوه حده د عدالتي کمیشن رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي خو په پاکستان کې جمهوریت یوازې انتخاباتو ته ویل کېږي او اصلي جمهوریت لپاره ډېر کار نه کېږي
زمونږ لکه د نورو ډېرو نظریاتو جمهوریت هم دلته یو درآمد شده نظریه ده دا زمونږ د خپلې ټولنې پیداوار نه ده او له بده مرغه همدغه وجوهات دي چې جمهوریت دلته په دې معنی کې اخیستلی کېږي چې بس چې چا زیات ووټونه واخیستو نو دا جمهوریت ده مسالې ډېرې دي د جمهوریت سره تړلې خبرې لکه د تعلیم حق د روزګار حق د یو داسې سوسایټۍ حق چې په هغې کې د مذهب په بنیاد باندې د چا خلاف ډسکریمینیشن یا امتیازي سلوک نه کېږي د زنانو د تعلیم د هغوی د بنیادي معاشي حقوقو تحفظ او همدارنګه د یو انسان د کور هغه د ژوند ژواک هغه د چاردیوارۍ د تقدس کومې خبرې دي دا فی الحال زمونږ د جمهوریت سره نه دي تړلې خو بیا هم د زړو لیکوالو او خپلو خلکو رایې دا ده چې جمهوریت ښه ډېر هم بد وي خو هغه کم از کم د یو دغه خدمتنا د یو مطلق الانانا حکومتنا خپل درکې خی نو دا څه فلک دا ظاهر ده چې دا تما په خیال د جمهوریت په ګټه بزي
اوریدونکو تاسو واوریدل چې کڅه هم په پاکستان کې د عدالتي کمیشن رپورت د تحریک انصاف او واکمن مسلم لیگ نون ګوندونو ترمنځ د 2013 زیږیز کال انتخاباتو د درغلي موضوع او لانجه حل کړه چې د هغه هیواد د جمهوریت لپاره تر یوه حد مثبت کار دی خو تر انتخاباتو مخکې د ځونو ګوندونو د کمپینونو په منظم ډول مخنیوي تر انتخاباتو مخکې ټګي ګڼل کېدای شي همدا لامل دی چې سیاستوالان ټینګار کوي چې د پاکستان ټول ګوندونه دې په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو سلا شي چې په هغه هیواد کې د جمهوریت او ملکی واکمنۍ پیاوړي کېدو ته لار هواره شي دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ومانه اخر ستی مانه
هلیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت یوستره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نه